درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ په دې خبرونه کې نه دي، لس بجو په خبرونه کې عموما د ازادي رادیو مجله خبري، خو تر هغې مخکې ریپورټونه او خبرونه لرو. په مکړی د دې سات خبرونه ته دا هرات ولای سیمایز چارواکی وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي دي. شاهین کلی اردو وایي په جوزجان کې د طالبانو پر ضد جګړه کې پرمختګ کړی دی او د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله ښایي نړۍ له داسې اقتصادي بحران سره مخ شي چې په تیرو نوي کلونو کې ساری نه وي لیدل شوی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د هرات ولایت سیمایز چارواکي وایي چې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې د طالب وسلوال لخوا وژل شوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پیښه پرون له غرمې وروسته شوي. خغل فرهاد وی په اسلام کلا کې د افغانستان بانک 15 تنه کارکوونکي په داسې حال کې چې د هرات خار خوا ته روان وو د لوی لارې په اوږدو کې د طالبانو لخوا برمته شول چې وروسته یې په شهادت رسولي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د ریپورت له مخې په وروستیو څو کلونو کې د هرات اسلام کلا د لوی لارې په اوږدو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دا لوګر امنیتی چارواکي وایي چې دیار لستالب وسلوال د دې ولایت په مرکز پولی عالم کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې مړه او ټپیان شوي. د لوګر امنی قمندانۍ ویان شاپور احمدزی تیر ماښام ازادي رډیو ته په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
د لوګر ولایت مرکز اړوند پاتخوا به شانه، سرسنګ، الیاس کلا، منګوخیل او د دوشنبه سیمو کې د دغو عملیاتو پر مهال وطنه طالب جنگیالي وژل شوي او شپږ تنه نور یې ټپیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومتي لوري د دې د افاړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. اخوا د شاهین کلی اردو د جوزجان په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کړې. د شاهین کلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رډیو ته وویل چې افغان ځواکونو پرون د طالبانو د حملو د شنډولو وروسته د خوماب ولسوالۍ د مرکز په لور پرمختګ وکړ.
هم دشمن نتوانستن در برابر نیروهای ما مقاومت بکنن.
د وای دښمن زموږ په وړاندې مقاومت ونه شو کولای او بل اخر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه وتوانیدل چې په خوماب ولسوالۍ کې د طالبانو د اصلي زالو پر لور مخکې ولاړ شي. د خغلی رضای په وینا د دې جګړې پر مهال دواړو خواو ته زیان نه دی وخته. د خوماب ولسوالۍ زیات شمیر سیمې له نږدې یو کال را پدې خوا د طالبانو په ولکه کې دي. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. دا پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي نړی به د کرونا وایرس لکبل پروان 2000 شلم میلادي کال کې لدا سستر اقتصادي ناورین سره مخ شي چې ساري به په تیرو نوي کلونو کې نوي لیدل شوه. دا IMF مشري کریستالینیا ګورګي وا پرون د اپریل په 9 نیټه په واشنگټن کې خبري اعلان وته ویل چې سکهال به د ټول نړی اقتصادي ودا په چټکۍ سره په شاولاړ شي او د IMF په یو سلو اویا غړو هیوادونو کې به د سړي سر کلنی عاید په کمیدو شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې په 2021 میلادي کال کې به وضعیت بهتره شي. دا وایي په دې کې د پښتنې هیڅ ځای نشته چې 2020 کال به په بې ساري ډول ستونزمن وي. که دا وبا د کال په دوهمه نمایي کې مخ په ځوړ شي نو ورسره به د کرونا وایرس د مخنیوي اقدامات هم په تدریجي ډول په کمیدو شي او له دې سره به اقتصاد وغوړېږي. هغه مهال به زموږ ابتدایي تصور دا وي چې د 2020 کال به د نسبي ښېګڼو سره مل وي. دا IMF مشري ویل دا کرونا وایرس د وبا له کبله د نړۍ راتلونکي ناڅرګنده ښکاري او خبرداري ورکړ چې ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو هغې پر حکومتونو غږ وکړ چې د خلکو لپاره داسې اقتصادي امکانات برابر کړي چې د وسنیو ستونزو له کبله د کاروبارونو پر راتلونکي ناوړه اغیزې ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران حکومت د برتانیا اوسیدونکو ارس امیری چې په دې هیواد کې بندي و په موقت ډول د زندان څخه خوشی کړی ده. د سازمان د برتانیا د سانګ مشر دارین نایر په یو بیان کې چې پرون د اپریل په 9 پر ټوټر خبر شوول پیغلا مری چې له 2013 میلادي کال راهیسې له یوې بلې میرمنې نازنین زغاری سره یو ځای د تهران په اوین زندان کې بندي و په موقت ډول له زندان نه خوشې شوې ده. ښاغلی نایر زیاتوي ایراني چارواکي باید آرس امیری ته اجازه ورکړي چې لندن ته ولاړ شي. د ایران سترې محکمې د اګست میاشت کې نوموړي په جاسوسۍ تورن او په 10 کاله بند محکومه کړه. ایراني چارواکو امیری په 2013 کال کې هغه مهال ونیوله چې د خپلې مور د لیدو لپاره ایران ته تللی وه. او په ټوله نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د مړو کسانو شمیر تیره شپه 95 زرو نه واوخت. ایټالیا لا هم د دې ناروغۍ له کبله د مړو تر ټولو لوړه شمیره لري. 3209 تنو ته دغلته تیره شپه د کرونا له کبله مړینه ورسیده، خو په متحده ایالاتو کې هم تیره شپه له دې کبله د مړو شمیر 4440 ته لوړ شوی. متحده ایالات په نړۍ کې د کرونا وایروس د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمیره لري چې د تیرې شپې تر ناوخته پورې 422,180 کسانو ته ورسید. له امریکا وروسته اسپانیا ده چې د مثبتو پیښو شمیر پکې 125,446 او د مړو شمیرې 15,218 ته رسیږي، او له اسپانیا وروسته فرانسه او جرمني دي چې د فرانسې د مثبتو پیښو شمیر له 113,000 او د جرمني له 116,000 اوړي. د افغانستان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر پرون 440 ته او د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه زادې راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورتونه راخلو. پاکستان له کابل غوښتي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې نیول شوی پاکستاني مشر دی ور وسپاري. په دې اړه په مکې د احمد تکل چمتو کړی ریپورت ده.
پاکستان له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه مشر اسلام فاروقي د هیواد ته وسپاري. فاروقي چې اصلي نوم یې عبدالله ورکزای دی، د شنبه په ورځ د وري په 14 د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا په کندهار کې ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په اسلام آباد کې افغان سفیر عاطف مشال د وري په 21 د وزارت ته وغوښتل شو او ورته وویل شول چې فاروقي په پاکستان کې په ډیرو تروریستي حملو کې لاس درلود. د بیان له مخې چارواکو مشال ته وویل چې د اسلامي دولت ډلې دا مهم مشر د نورو تحقیقاتو لپاره باید پاکستان ته وسپارل شي. په بیان کې همداراز ټینګار شوی چې پاکستان او افغانستان د تروریزم د ګواښ پر ضد اقدامات باید سره همغږي کړي. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې غبرګون نه دی ښودلی، خو د پاکستان د غوښتنې په افغانستان کې یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان پر کوم بنسټ د داعش له دې مهم مشر څخه د تحقیقاتو خبره کوي، په داسې حال کې چې دې ډلې تر ټولو زیاتې او خونړۍ حملې په افغانستان کې کړي. په کابل کې د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وایي د ملي وحدت د حکومت په کلونو کې به افغانستان د پاکستان او چین د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي نورو هیوادونو ته سپارل، او پاکستان اوس هم د همغه تعامل په اساس د فاروقي د سپارلو تمه لري.
کله چې اتمر صاحب د امنیت شورا مشاورو 2013 کال کې افغانستان پالیسی دا و چې هغه خارجیان چې په افغانستان کې زندانیان دي هغه خپل ملکونو ته ورواسته وي او زیات شمیر یې واستول، نو زه فکر کوم د پاکستان هم هماغه توقع ده چې کوم پاکستاني جنګیالی بالخصوص اسلام فاروقي غوندې قوي تروریستان دي ورته وسپارلی شي.
فاروقي یوازینی پاکستانی تروریست نه دی چې په افغانستان کې په بند کې دی، بلکې ډیر پاکستانی وګړي په افغانستان کې بندیان دي. نو بیا اسلام آباد ولې د فاروقي سپارل غوړي په داسې حال کې چې د نوموړي تحقیقات په افغانستان کې تر اوسه نه دي بشپړ شوي؟ ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د داعش ډلې د خراسان د څانګې مشر د پاکستان لپاره ډیر مهم دی او ځکه ټینګار پرې کوي. د بشري حقونو د څار ټولنې له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې فاروقي د یوې عادلانه محاکمې په ترڅ کې په جنګي جرایمو محکوم کړي. هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو بیان کې چې تیره دوشنبه خپور شو ویلي په افغانستان کې پر ملکي وګړو د تروریستي حملو په تنظیمولو تورن فاروقي باید د بشري حقونو له نړیوالو معیارونو سره سم محاکمه شي، او د محکمې په جریان کې باید د دې حملو قربانیان حاضر وي او شهادت ورکړي. د داعش ډلې خراسان څنګه په افغانستان کې د ډیرو هغو حملو مسؤلیت منلی چې ملکی خلک پکې وژل شوی دي. د دې ډلې وروستۍ حمله د مارچ په 15 نیټه په کابل کې د هندوانو په یو ګوردواره و چې لږ تر لږه 15 ملکی وګړي پکې ووژل شول. همداراز د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ دې ډلې په پلازمینه کابل او نورو ښارونو کې د شیعه مسلمانانو پر جماعتونو انتحاری حمله وکړي چې سلګونه ملکیان پکې مړه او ټپیان شول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان حکومت د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې 1400 پولیس او 1400 موټر په ښار کې غزمی کوي تر څو قطن د خلکو د غیر ضروري تګ راتګ مخنیوي وشي. د افغانستان حکومت چې تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی او له سیاسي لانجو سره ملاس او ګریوان دی له خلکو غوښتي چې له کورونو دینه راوځي. د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره زیات دولتي دفترونه بند او زرګونه مامورین په کور ناست دي. دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخوا ورکړي او له بهر سره تجارتي راکړې ورکړي د کمیدو بار پر خپل بودیجې وسغمي. آیا حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغه افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي؟ جزئیات یې په دې رپورت کې چې فرشته جلال زی چمتو کړي.
د ځینی خلکو په وینا د افغانستان حکومت د بندیزونو له اعلان سره د هغو افغانانو وضعیت ته پام نه دی کړی چې په روزمزد ژوند کوي. د بندیزونو اعلان په دې معنی دی چې زرګونه افغانان د ورځې له مزدوري پاتې شوي دي. د دې ترڅنګ دولت مجبور دی چې زرګونه مامورینو ته په کور تنخواه ورکړي او له بهر سره د تجارتي راکړې ورکړې د کمیدو بار پر خپل بودیجه وسغمي. خو د کابل اوسیدونکو امین الله وایي چې د ډیرو خلکو لپاره په کور کې پاتې کېدل دا معنی لري چې هغوی به وژوي. امین الله نن ازادي راډیو ته وویل چې خلک په داسې وضعیت کې دي لکه یوې خواته پان او بلې خواته پړانګ. دوی وايي کارونه نسته. کډوال چې په ایران او پاکستان کې بیکاره شوي هر ورځ ډله ډله را روان دي. پیسې نسته، فقر دی او نرخونه اسمان ته ختلي دي.
مثلا وړه چې په خوا بم په 2200 اخیسته اوس هغه 2200 ته رسیدلی دي. همداسې ترکاري باب د شنه سابه دا هم ډیر لوړ تللی او غریب سړی بیخي نسي اخیستلی. لارې هم بندې دي، موټرونو تګ راتګ ډېر کم ده او خلک تر منډۍ او د سودا تر ځایو پورې باید پیاده لاړ شي او که تلی ځي هم باید په نیمه شپه هغه ځي د پولیسو له ډاره په کوڅو باندې هغه منډۍ ته ورشي څو خوراکي توکي واخلي.
د ملګرو ملتونو د سازمان د راپور په حواله په وروستیو 2 میاشتو کې زرګونه افغانان له ایرانه او همدارس له پاکستانه د کورونا ویروس له ویرې او له بیکاری افغانستان ته ستانه شوي دي. د کندهار یو اوسیدونکي چې تازه له پاکستانه راغلی د ازادي راډیو خبریال ته په سپین بولده کې وویل
یاره تقریبا یو شل شپې په پاکستان کې وو، یو شی مې وړی و دوری مې خرڅاوی لا را باندې بند سو له اوس واپس نه راوا وشتو.
یو میاش کې چې موږ تللي وو هیڅ هم نارنه وو چې تاسو مو ټول برته بدنګان ته بند کوو به ولو شاته به بوتو.
د افغانستان د کورونی رسنیو په وینا په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې بیکاری له 25% زیاته و. هغو افغانانو چې په ایران او پاکستان کې کارونه کول اکثر په افغانستان کې خپل کورونی تمرسته کوله. دا ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي
کورونا ناروغي بر علاوه چې ټولنیز روابط کټکړي خدای افغانستان الخصوص پنړی کې او د افغانستان چې یو دغه وادو د تولیدي هواد نه دی د افغانستان پر اقتصاد باندې زما په ان باندې ډیر بد اغیز کړی دی. د دې اقتصادي زیان جبرانول په ډیر ستونزمن وي د افغانستان د خلکو لپاره، ولې د افغانستان ډیر وګړي په کار لبخوتی او الخصوص د افغانستان هغه ځوانان چې د بهر هوادو څخه راشل سوي دي د مزدوري نست افغانستان کې. د افغانستان پر اقتصاد باندې د کورونا ویروس ډیره بد اغیز کړی ده. نو دا براتلونکي کې ته کچيري دا وزن ډیره بد عواقب او پایلې بول.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې هر اونۍ به درې ورځې دوشنبه، چهارشنبه او جمعه د تورخم او سپین بولدک لاري د لوی موټرو لپاره خلاصې وي. پاکستان دا لاري تقریبا 1 میاشت تړلې وي. هغه سوداګر چې له چمن څخه سپین بولدک راغلی وایي چې د کوچنیو او لویو سوداګرو زرګونه موټر د پولی پورې غاړې ته ولاړ دي او مالونه یې ورسې.